دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتونو لوړپوړي پوځي مقام ویل دی چې د افغانستان په بشپړه توګه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پاکړه هر ډول تصمیم باید د افغانستان د داخلي شرایطو لمخې وسی د امریکا د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د امریکا د عامه ملي رادیو ان پی آر سره په مرکه کې ویلي هڅه کیږي چې د افغانستان جګړه مسولانه او په ډېر احتیاط ختمه شي د امریکا دغه لوړپوړي پوځي مقام وویل چې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو شمیر تر راتلونکي میلادي میاشتې پورې 4500 سرتیرو ته راکښته کیږي خو زیاته کړه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر اوسه د نورو امریکایي ځواکونو د کمورو په اړه ورستۍ تصمیم نه دی نیولی جنرال ملي دغه څرګندونو څخه یو ونې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په یو ټویټر پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې پاتې امریکایي ځواکونه باید تر کریسمس یا د میلاد مسیح اختر پورې امریکا ته انتقال کړی شي طالبانو د جمهور رئیس ټرمپ د خبره د دوه د موافقه د پلیکېدو په لاره کې مثبت ګام بللی او داغه تود هرکلی کړی دی د امریکا طالبانو د سولې د موافقه له مخې چې د فروری د میاشتې په پای کې بدوهې کې لاسلیک شو باید د 2020 کال د مې د میاشتې پورې له افغانستان څخه ټول بارني ځواکونه ووزي خو د امریکا پوځي مقاماتو تل په دې ټینګار کړی چې د پوځیانو بشپړ وتل په شرایطو او ژمنو ته د طالبانو پر پابندۍ پورې اړه لري د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویل دی چې په تیرو دوه اونیو کې د وسلوالو طالبانو د یلغریزو بریدونو او جادونو له امله 255 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده د دغه وزارت بیان طارق آرین د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې طالبانو په دغه موده کې پر خلکو او افغان ځواکونو د شپږو ځانمرګو بریدونو او دوه نوي د ماین چاودنو په ګډون 515 اویا بریدونه کړي دي د شغل آرین په وینا په دغه بریدونو کې شپږ اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي وسلوالو طالبانو د افغانستان د کورونا چارو وزارت د دغه اده پاړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ په فیسبوک او ټویټر لدی وجې انتقاد کړی چې د نیویارک ټایمز ورسپانی د هغې مقاله لینک بند کړی چې د امریکا د جمهور ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او داغه د زوی د درغلي وېدا پکښې سیبي و د ټولنیز رسنی شرکت ویلي چې دوی د دې مقاله لینک لدی وجې بند کړی چې د معلوماتو اصلیت پاړه پښتنيسته جمهور رئیس ټرمپ په ټویټ کې لیکلی دا څومره بد کار دی چې فیسبوک او ټویټر د نیویارک ټایمز ورسپانی د سموکینګ ګن مقاله رنګ کړي چې د جو بایدن او داغه د زوی هانټر د برېښنالیکونو پاړه و ټرمپ زیاته کړي چې دا یې پیل دی د یو رشوت اخستونکو سیاستمدار سره بل نور څه بد نوي دوه امریکایان چې په یمن کې رغمل نیول سی وو د چهارشنبه پر ورځ لاغبرسته خوشی سول چې د 200 څخه زیات د وتی اغیان ملاتړ او اجازه ورکړل شو چې خپل کورونه تستانه سي دا جنس فرانس پرس د راپور لمخې د شکارې چې په دې تبادله کې سعودي عربستان او عمان شامل وو سپینې ماړی اعلان کړی چې د بشري مرستو رسولو دوه کارکونکي سنډرالولي او تجار میکایل ګدیدا هوسی اغان خوشی کړی دي هوسیان چې ایران ملاتړ کوي او د هیواد د پلازمینې سنا په ګډون زیاتره برخې په کنټرول کې دي سپینې ماړی زیاته کړی چې هوسی اغانو د یو درېم امریکایي بلال فاتحین مړی هم سپارلې دي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو ویل چې فاتحین د يرغمل نیونې پر وخت مرسوي وو خو په دې اړه نور تفصيلات نه دی وړاندې کړي د امریکا د ملي امنیت صلاحکار رابرټ اوبراین دا ونه ویل چې تبادله سی وي خو د سعودي عربستان بادشاه سلمان او د عمان سلطان هیتام بن طارق ال سید مننه وکړه او ویل چې دا غوي د هڅو په نتیجه کې زموږ اتبار خوشی شول په یمن کې دغه يرغمل نیول سو امریکایانو د خوشی کېدو مخې دا غوي په اړه ډیر کم معلومات خبر سی وو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ میرمن ملینا ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ ویل چې ځوان زوی بیرن هم ورسته لاغه د کووېډ 19 په ناروغي اخته شوی وو چې کله د هغې او د میړه دواړو د کورونا وایرس د ازموینې نتیجه مثبت راغلی وه هغې ویل کله چې د هغې او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کورونا وایرس د ازموینې نتیجه مثبت راغله نو تبې خبر وه سمدستي مو په ذهن کې د خپل د زوی په اړه فکر شو هغې زیاته کړه چې په پیل کې د 14 کلن بارن نتیجه منفي وه خود نورو پلرونو او میندو پشان زبیا هم فکرمندوم چې سبب بچوي او بل ورځ بچیږي او زما دا ویره هغه وخت رښتیا سو چې دا غاز موینه مو یو ربیا وکړه او نتیجه مثبت و ملینا ټرمپ په یوه مقاله د کووېډ 19 په اړه زما شخصي تجربه کې لیکلي چې وسه نتیجه منفي سی د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د پلازمینې پاریس په ګډون په تو نور شارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شپې ګرځبندي اعلان کړی دی. د فرانسې حکومت دا کار لاغ ورسته کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې بیا ستی سوي دي. د فرانسې جمهور رئیس په یوې ټلویزیوني مرکه کې وویل چې دغه شارونو اوسیدونکي به پرته له کوم اړین کار د راتلونکي شنبې د ورځې وروسته د څلورونی د پاره د شپې د 9 بجو څخه د سهار تر 4 بجو پورې د خپل کورونو څخه د راوتلو اجازه ونه لري. د کورونا وایرس چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خپور شو، تر اوسه یې په نړۍ کې 1,515,513 کسان مړ کړي دي او دغه راز 8.3 میلیونه کسان په دغه وبا اخته سوي دي. د کورونا وایرس په نړۍ کې تر ټولو زیات د امریکا متحده ایالات ځپلي او دلته تر اوسه 215,914 کسان مړ کړي دي. د آذربایجان د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د ارمنستان په خاوره کې د توغندیو وارولو نظام تباه کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو کراباخ په سیمه روان جنگ د دې خطر زیات کړی چې سیمه ییز قدرتونه روسیا او ترکیه هم په دې جنگ کې وردخیل کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لاغ وخت راځي چې د سپتمبر په 8مه دغه جنگ پیل شوی. په لومړي ټلیفوني خبرو کې د آذربایجان او د ارمنستان په جدای غوښتونکو ټینګار کړی چې جنگ دی ودروي. کرملین ویلي چې دواړو مشرانو په دې ټینګار وکړ چې ګډو هڅو ته اړتیا ده او څومره ژر چې ممکن وي د وینو تویدل دي ختم سي او د ناګورنو کراباغ مسله دي د سولیزي موافقې د لارې حل کړئ سي. په دغه جنجالي سیمه ییزه شخړه کې سلګونه کسان تر اوسه وژل شوي دي. کسم تیرونی د مسکو په منځګړیتوب اوربند هم وسو خو د هغه باوجود لا هم نشته روان دي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، د امریکا جغ په دې سهارنۍ خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. د هلمند د مرکز لشکرګاه پر شاوخوا د طالبانو د بریدونو درې ورځې وروسته د افغان ځواکونو لخوا د هغو سیمو د بیا نیولو لپاره عملیات روان دي چې طالبانو د دغو بریدونو په مهال نیولي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون په اساس طالبان پر شارونو او د ولایتونو پر مرکزونو برید نسی کولای. شنون کې وایي پر هلمند د طالبانو برید به د سولې په مذاکراتو منفي اغیز ولري. حکمت سروش په دې اړه رپورت تیار کړی.
تیر شپه د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې د افغان پوز دوه هلیکپټرو د تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړی چې له امله یې 9 تنه عمله وژل سوي. د هلمند چارواکي وایي چې دغه هلیکپټرې د ناوې ولسوالۍ مرکز ته د ټپیانو د انتقال لپاره لېږل سوي وي چې په خپل منځ کې ټکر سره کړی. د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد هلمند ته تللی او هلته له نورو نظامیانو سره یو ځای د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. په داسې حال کې چې په دوه کې لا هم اصلي مذاکرات نه دي پیل سوي، پر هلمند د طالبانو برید به د سولې پر خبرو ساغیز ولري. په دې راپور کې ګورو په دوه کې د سولې ټکنۍ خبرې، خو په افغانستان کې د جګړو ګرم میدانونه. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې پر هلمند د طالبانو برید کې نږدې 200 کسان مړه او زخمیان سوي او شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځای سوي دي. د ملي دفاع وزیر په هلمند کې دي او دغه سیمو د بیا نیولو لپاره عملیات روان دي چې طالبانو په تیرو ورځو کې لاندې کړي.
اوایی او زمینی کومورتونه دی لشکرگانه او لیلمن دی دفاع لپار آماده دی او انشالله و رحمان سی دیر زر با اغا تغییرات سی با بازی پوستو پرتو پوستو که آغیلی دی اغا زین بوم برتدکس.
د امریکا او طالبانو د سولې د توافق پر اساس دغه ډله نس کولای چې پر لوی شهرونو برید وکړي، خو پر هلمند د طالبانو برید په سمانا دی. شنن کې وایي طالبان غواړي چې په دغه بریدونو سره د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي.
فعلاً ابتکار د طالبانو په لاس کې دی. هم په خبرو کې کوغودي غواړي خبرې قطع کولای شي، کوغودي غواړي شروع کولای شي، او هم په جګړه کې غوډي تعرض کوي. موږ مدافع کوو، مدافع فعال کو، مگر ان خبر فعال نه ده چې موږ دښمن ته سخت ضربه ورکو.
د طالبانو ورستي بریدونو په دوحه کې د دواړو اړخونو پر خبرو همغېز کړي. افغان پلاوی وایي که څه هم د کړنلارې د ورستي کولو لپاره به د تماس ډلې ناستې روانې وي، خو په کار د طالبان تاوتریخوالی راکم کړي.
په تیرو څو میاشتو کې طالبانو د کندوز په ښار باندې د برید پلان لرلو، خو بیا تر سره نه شو. په هلم په غزنی کې دغه ډول پلان په ولایت باندې لرلو، خو فکر کوم دغه ملحوظات او لامل هغه تر سره نکړو، خو دا چې په هلمند کې ولې دغه بریټ تر سره شو دا د غندخني رامنځته کوي چې آیا نظامی طالبان او سیاسي طالبان یو بل سره تفاهم لري او کني لري.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی لڅه د پاسه یو میاشت راهیسه په دوحه کې په خبرو بوختي چې لای د مذاکرات لپاره کرنلار نه د ورستي کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د شفافیت د څار بنسټ وایي چې په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او د فساد پر ضد د مبارزې بنسټونه خپلواک نه دي او افغان حکومت له دغې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده نه لري. دغه بنسټ همداشان د ولسي جرګې لخوا له ادارې فساد سره د مبارزې قانون ردول، د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې شاته تګ بولي او د یاد قانون پر ژر تصویبولو ټینګار کوي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابله راپور راستولی.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې واحده او جدي اراده لزانه نه ده خودلې او نه په دې برخه کې د مبارزې لپاره خپلواک او بې طرفه بنسټونه رامنځته کړي دي. دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ورزونې ګډې کمیټې یا میک د لومړني ډیټابیس د جوړولو په مراسمو کې وویل چې په دغه هیواد کې له اداري فساد سره مبارزه د اندېښنې وړ او جدي ننګونو سره مخامخ ده. خاغلی افضلی افغان حکومت له فساد سره مبارزه کې په سیاسي استفاده تورن کړ او زیاته کړه
5-6 سال بگیریم تا یک قانون را ما ایجاد بکنیم و بعد از
15 کالانی سی ترسو یو قانون جوړ کړو او له هغه وروسته د همدې قانون په اساس باید یو کمیسون رامنځته شي. حکومت غواړي دا پروسه سیاسي کړي، البته په حکومت کې دننه یو شمیر کړي او افراد غواړي چې له فساد سره د مبارزې پر بنسټونو کنټرول ولري تر څو له دې لارې خپل سیاسي استفاده وکړي. موږ د دې کار اجازه نه ورکوو. لک تر لګه بعد د پروسې برخونه ووسو.
حداقل ما جزء چون پروسې نه خبر بشیم.
خاغلی افضلی دغه افراد او کړیو د نوم لا خستلو پرته وویل چې د افغانستان جمهور رئیس باید له فساد سره د مبارزې پروسې د سیاسي کېدو مخنیوي وکړي. همداشان سید اکرام افضلی د ولسی جرګې له لورې له اداري فساد سره د مبارزې د قانون ردول د فساد ضد مبارزې په برخه کې شاته تګ وباله او د افغانستان له پارلمان څخه وغوښتل چې دغه قانون لا بډایه او تصویب کړي
بدون از اینکه با ما مشورې را انجام بتن اینا قانون را رد کړل.
پرته له دې چې له موږ سره مشوره وکړي دا قانون یې رد کړی دی او یو بدیل یې هم وړاندې کړی نه دی. موږ هیله لرو چې ولسی جرګه له مشرانو جرګې سره یو ځای کار وکړي او دا قانون لا غنی کړي، له مدني ټولنې او هغو بنسټونو سره چې په دې برخه کې کار کړی مشورې وشي او له دې فرصت څخه استفاده وشي تر څو حکومت ته د هغوی د پاتې راتلو لپاره یو دلیل پیدا نشي.
حکومت یک دلیل به خاطر کمکاریش پیدا نشه.
خود افغانستان ولسی جرګه وایي چې وکیلانو له اداري فساد سره د مبارزې قانون رد کړی نه دی، بلکې په دې برخه کې د افغانستان د جمهور رئیس تقنینی فرمان چې د ولسی جرګې د اوړي د رخصتیو پر مهال صادر شوی و رد کړی دی. د دغه جرګې د تقنینی چارو د کمیسون رئیس غلام فاروق نظری امریکا غږ ته وویل
فرمان کې خلاف قانون اساسي نه وشه.
هغه فرمان چې د اساسي قانون خلاف نه وي موږ یې هیڅکله نه ردوو او تل یې تاییدوو، خو هغه فرمان چې د اساسي قانون خلاف وي باید رد شي. په رخصتیو کې باید تقنینی فرمان د سختې اړتیا په صورت کې صادر شي او کله چې رخصتۍ پای ته رسیږي په یوې میاشت کې باید قانون موږ ته راولیږي. خود ری میاشتی کیږي چې موږ ته قانون نه دی استول شوی. د افغانستان جمهوری ریاست تر اوسه د شفافیت د سر بنسټ د ادعاو او د ولسی جرګې د تقنینی چارو د کمیسون د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلای.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا ستري محکمې ته نوماندی امیکانی بریټ د سی شنبه په ورځ د کانګرس سنات ووایي چې کچيري د ستري محکمې عالی شورا ته تایید سي نو خپل شخصي اجنډا بل ځان سره را نوړي. د استمایا غونډې په لومړي ورځ چې سناتورانو ترې پوښتنې کولې، میرمن بریټ په ډیرو مسایلو نظرونه ورکړل چې د امریکایانو د پاره ځانګړی اهمیت لري. نور جزئیات په دې رپورت کې واوري.
د درې ورځې سیمایي غونډه په لومړۍ ورځ کې امریکایي سناتورانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوماندې ایمي کانې بیرډ نه پوښتنې وکړې او هغې دا ژمنه وکړه چې قضایي مسایلو ته به شخصي اجنډا نه راوړي. د سترې محکمې نوماندې ایمي کانې بیرډ وویل:
I can't take policy position.
زه نشم کولای چې د پالیسۍ په برخه کې کوم موقف غوره کړم یا د کمیټې په وړاندې خپل شخصي نظر څرګند کړم، ځکه زما شخصي برداشت زما د هغو پریکړو سره هیڅ تړاو نه لري چې په څه ډول به د یوې قضیې په اړه فیصله کوم.
هر سناتور حق لري چې دا ونه دوه ځلې پوښتنه وکړي. جمهوریت غوښتونکو د سیشن وی پورز بیرټ وستایله او وی د قضا لپاره قابلیت او کفایت لري. د هغې سابقه چې د و ماشومان مور ده او کاتولیکه ده، ستر محکمې ته به د ځان سره یو نوی لیدلوری راوړي. په سنا کې د قضایه کمیټې رئیس سناتور لینزی ګرام وی:
What I want the American people to know, I think
is غواړم امریکایان په یو خبره پوه کړم. فکر کوم دا ښه خبره ده چې یو څوک په عقیدوي لحاظ محافظه کار وي او دا هم سمه ده چې یو څوک د فردي نظر پلوي کوي. فکر کوم دا سمه خبره ده چې څوک شخصي ژوند په دودیزه کاتولیک باندې سمبالوي. نو سره له دې ټولو تاسو کېدای شي د سترې محکمې لپاره لیاقت او اهلیت ولري.
خو دیموکراتانو میرمن بیرټ په داسې یو موضوع کې ټینګه ونیول چې کچیرته د تایید رایه واخلي نو دا به د جمهوری ریاست د انتخاباتي جنجالونو په اړه. دیموکرات سناتور پاتریک لیهی وی:
When the president declares
کله چې جمهور رئیس اعلان کوي چې هغه خپل داسې نوماند غواړي چې د هغه بیا انتخابېدل یقیني کړي او بیا نوماندې سمدستي د سنا لاره په یو بساري وضعیت کې چې ټاکنې جریان لري، نو په دې صورت کې ځنې د نوماندۍ د بی طرفۍ په اړه پوښتنه کولای شي.
د سترې محکمې نوماند ایمي کانې بیرټ بی وی:
I have had no conversation.
ما د جمهور رئیس یا د هغه د کوم همکار سره هیڅ داسې خبرې نه دي کړي چې زبا په داسې یو قضیه کې څه ډول پریکړه کوم. دا به زما لپاره په بشپړ ډول د قضایي خپلواکۍ خلاف عمل وي. که زه داسې کوم ژمنه وکړم یا لما څخه د داسې قضیه اړوند غوښتنه وشي چې زبا څه ډول پریکړه کوم.
دیموکراتانو هڅه وکړه او په دې بریالي نشول چې بیرټ به د جنجالي مسایلو په اړه څه ډول پریکړه کوي. په دې کې یو د بحث موضوع باندې اوباما د حکومت د روغتیا بیمې د قانون بدلولې. ایمي کانې بیرټ د سترې محکمې نومانده وی:
زه د داسې قضیو په اړه خپل نظر یا ژمنه مخکې تر مخې نشم کولای چې د یوې ځانګړې قضیې په اړه به په څه ډول نهایي پریکړه کوم.
خو کله چې د 1903 کال د سخت جنین مشهور قانون د بدلون په اړه هیڅ یادونه ونه کړه، دیموکراتان پرې خفه شول. دیموکرات سناتور داین فاینستان وی:
On something that is really
د داسې یو موضوع په اړه چې په حقیقت کې یو لوی مسله ده او د هیواد په نیم نفوس اخیز لري چې خزی دي، دا د خفګان خبره ده چې یو څرګند ځواب ورته نه ورکول کیږي. دا بیرټ دا دریځ چې یوازې به د قانون مطابق عمل کوي د قضایي صلاحیتونو په اړه جمهوریت غوښتونکي اندېښمن کړل. نظر پوښتنه ښیي چې نسبتا زیات شمېر امریکایان وایي د سترې محکمې د قاضي نوماندي باید د جمهوري ریاست له انتخاباتو نه وروسته وخت پورې وځنډول شي. خو سره له دې هم تمه ده چې د ایمي کانې بیرټ ټاکنه په اسانۍ پر مخ لاړه شي او د اکتوبر په 26مه به د سنا مجلس کې ورته عمومي رایه ورکړل شي. ناشا باشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه طول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم زانو ساتو او هم نور. او وقت با وقت لسونه و منزو، در توخی او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خلیت ونیسو، لکور به ضرورت به هر ونه وزو او دو تو پر وقت ماسک باند خلا او پزا پده دیکه در هر چه صحت خوندی کی گی. زانو شباش نایم. د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د کورونا وایروس سره د مبارزې وضعیت ښه دی، خو په هرات کې د دغه وایروس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي. د دغه وزارت ویان اکمل سمسور وایي د کورونا د وبا د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره کابینې په دفترونو کې د ماسک کارول جبري کړي دي. نور تفصیل زمرد خبریال اکرام شنواره پرپورت کی واری
روانه ونی په افغانستان کې وسلوختمه ونی ده چې د کورونا د وایرس وبا په دغه هیواد کې خبره شوې ده د امریکایي وزارت وایم ډاکټر اکمل سمسور وی چې کسان په افغانستان کې پتیره ونی کې په زاګړی ډول هرات کې د کورونا د وایرس مثبت پیخې زیاتې شوې خو وضعیت لا هم ښه دی
پتیره چلیلې ستو ساتو کې په لابراتوارونو کې درې سو اتلس معاینات شوې دي چې په درې سو اتلس معایناتو کې شپږ شپېته مثبت دي چې دې سره د ټولو مثبتو شمیر نه دېر زر او نه سو او څلور نوي ته رسیږي شپږ څلوېښت تنان بیرته رغیدلې دي جوړ شوې دي چې د ټولو رغیدلو شمیر درې دېر زر او درې سو څلور پنځوس ته رسیږي او یو فوتي لرو چې د ټولو مړو شمیر څوارلس سو یو اتیا ته رسیږي
د امریکایي وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو پنځه دېرشتمې اونۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوې وي خو په شپږ دېرشتمه او دېرشتمه او اته دېرشتمه اونۍ کې د دغې وبا مثبتې پیښې په ځانګړي ډول په هرات کې یو ځل بیا زیاتې شوې د امریکایي وزارت وایي اکمل سمسور وایي چې په څلوېښتمه اونۍ کې په افغانستان کې د ټولو مشکوکو معاینه شوو پیښو مثبتې پیالې اولس فیصد ته رسېدلې وي خو ښاغلي سمسور د چهارشنبې په ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل چې په کابل کې دا اندازه د پنځه فیصدو څخه هم کمه ده د امریکایي وزارت وایي نو ویل چې افغان حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د کورونا د دوهمې احتمالي څپې د مخنیوي لپاره په دفترونو کې مامورینو او دفترونو ته د مراجعینو لپاره د ماسک کارول جبري
کړي او از طرف کابینه هم تصویب شوه
د کابینې لخوا هم تصویب شوه هغوی چې فعلا دولتي دفترونو ته ورځي که چیرې ماسک ونه لري ورته دفتر ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي همداشان د ټولو روغتیایي مرکزونو او روغتونونو لپاره نوې کړنلاره داسې ترتیب شوی چې کوم ناروغان چې روغتونونو ته مراجعه کوي باید ماسک ولري
داخله شفخانه شوه
خغلی سمسوری ویل چې په خپل ډاکټرانو روغتي کارکونکو به هم له دې وروسته په جبري ډول د کار پر مهال ماسک وکاري هغه د هغو ډاکټرانو څخه چې شخصي کلینیکونه لري هم د ماسک کارولو غوښتنه وکړه
په اول موج کې ډیر دمغه ډاکټر صاحبان چې شخصي کلینیکونه درلودل په شخصي کلینیکونو کې په ویروس باندې مصابه شوی وو نو خاص وزارت صحت امه داده چې هر ټول ډاکټر صاحبان چې شخصي کلینیکونو کې کار کوي لطفا کله چې مریضان ویني له ماسک نه استفاده وکړي او خپل مریضانو ته موایي چې کله تاسو ته راځي نږدې کینی تاسو دغه تاریخچه اخلي هغه د معاینه کوي ورته وایي چې له ماسک نه استفاده وکړي
د امریکایي وزارت وایي په افغانستان کې د بهرنیو هوایي شرکتونو ټولنې د شکایت په اړه چې یو شمېر خصوصي کلینیکونه کابل کې بهرنیو هیوادو ته د تلونکو مسافرو لپاره د کورونا د ټیسټ جعلي اسناد جوړي ویل تر اوسه لا د دغو شرکتونو شکایت د امریکایي وزارت ته نه دی رسیدلی
نظارتای ما جریان داره
زموږ څارنه روانه ده تر اوسه موږ په خپل څارنه کې دغه یو څه نه دی پیدا کړی په پیل کې موږ دغه ستونزه لرله
پیدا نکدیم
د امیر روغتیا وزارت دغه چارواکی ویل چې دغه ستونزه دا و چې دا وی سفر د ټیکټ پلورونکو با د مسافر پر ځای خپل کارکونکو کې د کورونا د وایرس د ټیسټ لپاره خصوصي لابراتوارونو ته سوال او لابراتوارونو به هم دا وی ټیسټ کوو اوس پریکړه دا ده چې دا ټیسټونه باید د مسافر د پاسپورت د معلوماتو پر اساس وشي د ملکی وی چلند خپلواکي ادارې د سی شنبې په ورځ امریکا غاښنه راليته ویل چې په افغانستان کې د بهرنۍ هوایي شرکتونو ټولنې ورته شکایت کړي چې په کابل کې سلو پنځه لابراتوارونه ساپورو ته د کورونا د ناروغي د ټیسټ جعلي اسناد جوړي د ملکی اوی چلند خپلواکي ادارې وایان محمد نیم صالحي ویل چې دغه شرکتونو شکایت د امریکایي وزارت سره د یو رسمي مکتوب له لارې شریک کړي خو ښاغلي سمسور خبر اعلان ته ویل چې د چهارشنبې تر ورځې لا دا مکتوب دغه وزارت ته نه رسیدلی هغه ژمنه وکړه چې د خصوصي لابراتوارونو څخه به له نږدې څارنه وکړي اوی شرکتونه له مسافرو د سفر د قانوني اسنادو سربیره د سفر یو ورځ وړاندې د کورونا د وایرس لابراتواري ټیسټ غوښتنه هم کوي او یوازې هغو مسافرو ته په الوتکو کې د سفر اجازه کی چې د متبرو لابراتوارونو څخه د کورونا د ناروغي د منفي ټیس اسناد چمتو کړی وي
دا د امریکا جا آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانو د نجونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ترڅ کې ویلي چې په لیرې پرتو سیمو کې لا هم ګڼ شمېر نجونې د زده کړو له نعمت څخه بیا برخې دي دوی له کورنیو څخه وغوښته چې خپلې نجونې د علم په ګاڼه سنبالې کړي خبریال ابراهیم رحیمي په دې باره کې رپورت راستولی
دغه خزینه مدني فعالانه چې د نجونو نړیواله ورځ د لمانځلو په حق له پیوه غونډه کې راټولې شوې وي د لری پرتو سیمو له کورنۍ غوښتنه لري چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ترڅنګ د زمینی په مساعدولو کې د پوهنې له دولتي مسؤلینو سره مرسته وکړي مدنی فعال وزیر سعادت وای چې اوس هم په ځینې لرې پرتو سیمو کې ګڼ شمېر نجونې د مختلفو وجوهاتو له کبله له زده کړو بې برخې دي او ښوونځیو ته د تګ زمینه ورته نه ده مساعده شوې.
باور وکړئ د سیمې ته تللې چې ماته ژړا راغلې ده چې په شرایطو برابر نجونه لس کلنې نه کلنې اوه کلنې نجونه تقریبا شپږ اووه سوه تعداد په اندازه د تڼۍ او ګربزو په لرې پرتو سیمو کې مونږ ما په خپلو سترګو ولیدلې او د دوی نه مې پوښتنې هم وکړې د والدینو سره هم وغږېدم چې دا ولې بسواده دي دوی ول تعلیم نه کوي مونږ ته تعلیم زمینه برابر نه ده اقتصاد ضعیف ده د ترانسپورت پیسې مونږ نه لرو چې دوی هر وخت بوز راولو او دلته په کلی کې نږدې مکتبونه نشه دوه درې کلی یو مکتب ولري چې مونږ د جنکې ولې ګورته.
سپیرا دوه منده مساخیل صبری او قلندر د خوست هغه پنځه ولسوالۍ دي چې د نجونو هیڅ ښوونځي نه لري. عمده لاملونه یې کلتوري محدودیتونه اقتصادي ستونزې او ناامني بلل شوي. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس شفیع نورزی آشنا راډیو ته وویل چې د نجونو د زده کړو په برخه کې کورنیو ته قناعت ورکول ډیر کار ته اړتیا لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا غږ سره مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
څو باندې یو میلیون یغور مسلمانان د نورو نژادونو غړي او مذهبي اقلیتونه په زور په کمپونو کې اچول کیږي. د کاتولیک مذهب پادریان باندېان کیږي، تبتی بودایان په زندان کې اچول کیږي، انجیل او قران شریف بیا لیکي، د پروتستانتانو کلیساوی ویجاړې شوې دي، د بشري حقوقو دغه سرغړونې او ډېرې نورې شوې دي، ځکه د ولسي چین جمهوریت کوشش کوي ټول مذهبونه او عقیدې د چین تر نفوذ لاندې راولي او د دې ډاډ ورکړي چې په قطعي توګه د چین د کمونیست ګوند استبدادي کنټرول او مفکورې ته تسلیم شوې دي. په روم کې د تازه وخت په سیمپوزیم کې چې په واټیکان کې د امریکا سفارت کوربه او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپو ویل د نړۍ په بل هر ځای کې مذهبي ازادي دومره زیاته د فشار لاندې نه ده څومره چې په چین کې ده. دا ځکه داسې ښکاري چې د چین کمونست ګوند خپل ځان داسې ګڼي چې د نورو کمونستي رژیمونو سره نهایي اخلاقي قدرت او صلاحیت لري. د چین کمونست ګوند مخ په زیاتېدونکو توګه ځپون کېږي، د خپل دیموکراتیک نه مشروعیت نه ډارېږي، شپه او ورځ کوشش کوي چې د ازادۍ چیرې په خاصه توګه د مذهبي ازادۍ په ډارونکو توګه مړ کړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې واټیکان او بیجینګ په چین کې د کاتولیک پادریانو د مقررې په باره کې د دوه کلنې جنجالي موافقې په غځولو باندې خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د کلیسا اخلاقي شاهدۍ ته اشاره وکړه په مرکزي او ختیځ اروپا کې چې د شلمې پیړۍ په آخر کې خپل ځانونه له کمونیزم نه خلاص کړل هڅوونکی رول لري او همدغه راز د لاتین امریکا د مستبدینو سره ستونزه لري چې د ډیموکراسۍ په راوړلو کې مرسته وکړه. او زما په خپل هیواد کې تحریکونو په نولسمه پیړۍ کې غلامي پای ته ورسوله او په شمال اما پیړۍ کې د افریق الاصل امریکایانو لپاره مدني حقوقو ته پراختیا ورکړه. په عمومي توګه د عیسویانو په مشرۍ د ډیرو مذهبي فرقو چې د خپل ملي عیسوي میراث همدغه راز د خپلو اساسي اصولو غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د ټولو عقایدو له مشرانو نه وغوښتل چې د چین د کمونست ګوند د کوشش په خلاف خبرې وکړي چې غواړي مذهبي ازادي له منځه یوسي او ټولې مذهبي ټولنې د دې د ټوټالیټریۍ پروګرام اراده ته سرونه ټیټ کړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویل په چین کې د مذهبي ازادي راتلونکي د اخلاقي شاهدۍ په دغو اعمالو باندې متکی کېدی شي.
د امریکا ځخ سره مقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ځخ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري. Thank you.